آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له ننګرهار د نرګس ګل مشاعري په اړه راپور برابر کړي.
په میلمه کې د نرګس ګل مشاعره به د کورنۍ او بهرنۍ سیلانیانو لپاره د سیاحت دروازه پرانیزي.
په هنر جاج کې له طاهر زلان سره د خدای خدمتګارو په تحریک خبرې کوو.
غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل، د همدغې مبارزې اغیزې وي چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل، د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل.
په فنکار برخه کې له لیکوال او ژباړونکي حلیم همت سره د هغه په فن غږیږو.
دغه قبیله یو شاعر براته، هغه ته به خپل شعر وای او چې کله به ښه شعر وای نو انعام به ورکو. د انعام سره به
په ځپانه کې به لنډه کیسه نیازبینه واوري.
بالا کلونه یې شری بوچی نیازبینه له خوشاله سره جان کړي وو، د خوخه یو له خارا ډیره لري وتلی وو.
او په ورخمین خیال کې به د نرګس ګل مشاعري څو انتخاب شوی شعرونه واوري.
زم چې د نرګس موسم غلا کما مونږ باندې یو کال چر قسم را نه غي، او تی چخ کالو ته غوګ نیولې وي، تی چخ کالو ته غوګ نیولې وي بازا غزر کا.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
تیرونی د یو زهیر او د عدم تشدد د لارې د یو رهبر خان عبدالغفار خان د مړینې 2 تلینو. هغه لخپل مرګ وړاندې وصیت کړو چې که مړ شي نو مړی په جلال آباد کې ښخ کړي. د قام مینا، اخلاص، عدم تشدد، غښتلی او تلپاتې فکر، سپیڅلې مبارزه، عاجزی، رښتینواله او پښتونواله چې سره راټول شي نو باچا خان ترې جوړیږي. دغه فکری او جسمی دنګ او غښتلی قامت کلونه کلونه د عدم تشدد فکر خپور کړ. زندان یې تیر کړ، خپل قوم ته یې د عدم تشدد لارښوونه وکړه، د ښځو په تعلیم یې ټینګار وکړ او د بدلون نعره پورته کړه. هغه په خپل ژوند د خدای خدمتګارو یو ځانګړی تحریک جوړ کړ. دغه تحریک نه یوازې دا چې په سیاسي برخه کې هلې ځلې کولې، بلکې ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه یې هم دومره غښتلي وو چې لمخې پښتو ژبه د ادبي او هنري اړخه ډیره غني شوه. د رادیو مجلې نننۍ غنه د عدم تشدد د لارې د پیرو خان عبدالغفار خان روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې ننګرهار ته ځو. تیرونی هلته د نرګس ګل مشاعره شوی. یاد مشاعره لتی رڅو کلونو را پدی خو په جلال آباد ښار کې تر سره کیده. خو سکه کال دا مشاعره د خوګیانو ولسوالۍ د میملې په تاریخي باغ کې شوی ده. شاوخوا 15 کال وروسته د لومړي ځل لپاره د میملې په لرغونی او تاریخي باغ کې مشاعره کیږي. دغه مشاعره ته زموږ همکار سهار ګل میرزای ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
ہوما دان منلا مائی جانان خوگ دے
ل کلونو نام نئی ورستا نسبی امن او کراری پننگرهار کې د شاعرانو شاعرانه احساسات په ولول راوستل او د دغه ولایت د مملي په تاریخي بن کې د نرګس ګل په نام ناستو مشاعره وکړه.
کوز کو نړ تر بر کو نړا هر دامان دی لال زار دی، د مملي باغ د کم مشا، د بلبل ل شغارا، زما کول ننګرهار، زما کول ننګرهار.
تل د سپینو لیچو په خنجر راځي، خوله د مسکا په کرم رانغه. او زم چې د نرګسو موسم غلا کما، زم چې د نرګسو موسم غلا کما، مونږ باندې یو کال چرته سمرا نغه.
د مشاعری د ګډونوالو شاعرانو په شعرونو کې چې د تیرو کلونو د جنگ جګړو او بدمرغۍ واغیس په کې لورای ښکارېده، د امن لپاره له هیلو ډکو.
زبا بورا غند پتا پسی بیا نگر زما تدا سی او کچی گلان سپرگو که مگر زوا بازلی پری چی دا وطن گلون او وڑیگی موسم دا زلی خزان
دا ممری بند چی دیر برخی جگرو وی جاڑا کدی رغول غواری او زایی خلق لمسولین غواری چی تر امن که دو روز دا رغولو تا پام لر نو کدی
عبدالله دا دقی کلی او سیدون گه سی گوری چی دا نرگس گل مشایره سلگون کسانو تر اغلی دی خوزمنگ دا اطلاعات و فرهنگ ریاست نه او دا حکمت نه دغه غوښتنه ده چې دغه باغ خو بیا رغونه هلې ځلې وکړي تر څو دغه باغ هغه پخوانی حالت ته بیرته راوګرځېږي. ونې تاسې خپله ګورئ چې ونې خرابې شوي دي ټولې نور دیوالونه ډېر زیات تخریب شوي چې دغه تخریب ترمیم وکړي او بیا رغونه وکړي.
موږ مشرف دی مملي اوسېدونکي یم باید موږ ته د خپل باغ کې میله جوړه شي همدغسې لکه د نن چې پکې مشاعره ده د سارانه خلک راشي او دغه باغ ته توجه وشي. دولت بېخي ورته توجه نه کوي
چې دا چنارونه ګوره ټول خراب دي چمنونه پکې خراب دي. دولت ورته توجه نه کوي باید دولت دې له توجه وکړي ونې پکې زراعت پکې مطلب هغه شي چمنونه پکې جوړ شي.
خو دغه مشاعرې ته د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پر لیږل شوي پیغام کې ژمنه وشوه چې د دې بڼ د رغېدو لپاره به لاس په کار شي. شاعر او لیکوال امرالله امید د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پیغام ولوست چې پکې راغلي
د نارنج او نرګس ګلونه د شاعرانه مزاج او هنري ذوق هغه سمبولونه دي چې ننګرهار ته د شاعرانه مقام او وقار په ورکړه کې ستر ځای او مقام لرلی دی. په میمله کې د نرګس ګل مشاعره به د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره د سیاحت دروازه پرانیزي. دا شاعرانه زمزمې به سیمه په شور او ذوق راولي.
همداشان د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼی وایي چې د میملې بڼ به د یوې ځانګړې پروژې له مخې په خپله پخوانۍ بڼه ورغول شي.
د میملې تاریخي بڼ د بیا رغونې لپاره هم د اطلاعاتو فرهنګ ادارې سره په همغږۍ په مرکز کې کار کوو تر څو په بیړه د دې باغ د بیا رغونې چارې پیل کړو. تقریبا پروژه منظوره شوې ده. انشاءالله موږ به په یو بل لوی محفل کې هم د دې شاهدانو اوسېږو چې د میملې باغ د بیا رغونې لپاره کار پیل کړو.
د میملې بڼ چې شاوخوا 1500 کاله تاریخي مخینه لري داسې ویل کیږي چې نیملا د شاه جهان پاچاهي ولور وه که څه هم دا بڼ د همدې په نامه دی خو اوس پر میملې مشهور دی.
پرون کوڅه کې کباړي ماما نارې وهلې زاړه شیان زاړه ټیمان لري چې وای خلمه پډی رمنډه خوا ته ورغلم او می ویل یکه باڑی ماما ما چوی زړونه همخلی هغړي رو خندل او وی ساده سړیا کزړونه دومره قیمتي وای ماتې دل بولی. دغه شیر شاعر فرید احمد تسکین ل یو کال را پدی خو د سترګو ل دیده به برخه شوه. فرید تسکین نه یوازې دا چې لیکوال او شاعر بلکې په پکتیا کې د مدني فعالانو سرلار و. هغه لسه مودی راهیسې په سترګو ړوند شوی او د نورو مرستې ته اړ شوی دی. په پکتیا کې زموږ خبریال احسان آرین د فرید تسکین کور ته ورغلی او د هغه په اوسني حالت راپور برابر کړی.
په خوا به یې په ستونزو کې نورو ته لاس ورکوه خو نن په خپله د بلچا لسنیوي ته اړ دی. شاعر او لیکوال فرید احمد تسکین هغه څوک چې د وجود تر ټولو ستر نعمت د سترګو لیدی له لاسه ورکړی. نوموړی وایي په هیواد دننه درملنه ناممکنه ده خو په وینا یې ورته ویل شوي چې په ترکیه کې شونې ده خو تسکین وایي د لګښت وسې نه لري.
لاس کله کېږي را تکلیف مې وخوړلی پخوا دومره ډېر نه و. د حمل پنځمه کېږي چې دا سترګې مې لمنځه لاړه د کام یوازې رڼا پکې پاتې ده او دغه ښه سترګې مې چې ده دا پروسه کال لمنځه لاړه. ولسمشر محمد اشرف غني مختنه زاده چې زما د علاج لپاره هغه ممکنه لارې چې دای لري په کار واچوي او بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه وکړي چې زما د ویزې او د زما د علاج لپاره چې کوم مصارف زه 15 لک شپږ لک افغانۍ پورې زما اړتیا ده دغه لپاره زمینه راته برابر شي.
تسکین وایي د سترګو نلیدي ادبي او فرهنګي هڅې پیکه کړي. د تسکین پلار چې په ښار کې رکشه چلوي وایي دومره ګټي چې بیګاته د کورنۍ له 12 تنه غړو سره وخوري.
وظیفه نه لرم زه خپل شخصي کار کوم دا شخصي مزدوري کوم د مالی امکانات نور هیڅ نه لرم ځکه چې خارج ته نن سبا پیسې زیاته لګیږي زیلال مود لاس دوله سره فامیل می پغړه ده دلته په یو کرایي کور کې پروت یم.
د تسکین ملګری هم د نوموړي په اوسنی وضعیت خورا خوشینه دي او وایي د نوموړي د درملنې لپاره خپل وس کړی خو ډېره تمه حکومت ته لري.
تسکین تقریبا اتلس کاله په پکتیا کې مدني فعال شاعر لیکوال او فرهنګ فعال پاتې شوی. د دې برکته ډېر ځوانانو فکر پیدا کړی، د ولسي خدمت یو انګیزه پیدا کړې، اما متاسفانه نن د دسترګو لید او دید ورکړی له لاسه. دې ته جدي اړتیا ده چې د دسترګې بیا ورغول شي تر څو له ټولو مبارزه ملګرو سره ځای بیا په مبارزه پیل وکړي.
د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ ریاست فایي د ښاغلي تسکین د درملنې لپاره که څه هم رسمي بودیجه نه لري خو وایي د یو رسمي مکتوب له مخې به وزارت ته وړاندیز کړي څو د نوموړي لسنیوي وشي.
معرفي کوي وزارت ته کچیر په وزارت کې د امکانات او بودیجه او زموږ په نوم چې هغه به سره همکاري کوي.
شاعر او لیکوال فرید احمد تسکین د هغې ورځې په تمه ده چې افغان حکومت، فرهنګي ملګري، پانګوال او هم کوم بل ادرس په هغه د زیرې وکړي چې د دوه د درملنې لګښت ورکوي او سترګې به روښانه او زړه تسکین شي.
په کوزه پښتونخوا کې د خدای خدمتګارو تحریک نه یوازې دا چې د قومي ویښتابه لپاره سیاسي هلې ځلې کولې، بلکې په فرهنګي لحاظ یې ګڼ د ستاینې وړ کارونه کړي دي. دغه تحریک پښتو ژبې ته د شعر په برخه کې ګڼ شاعران وروزل، د نثر غښتلي لیکوالان یې پیدا کړل او د پښتو ژبې او ادب غښتلي نقادان یې پښتو ژبې ته ورکړل. دا چې د پښتو ژبنۍ ټولنې په فرهنګي پرمختګ، رغښت او بدلون کې د خدای خدمتګارانو ونډه څومره وه، دا او دې ته ورته پوښتنې مو په نننی هنر جاج کې له لیکوال او کرکتونکي طاهر ځلان سره شریکې کړې دي.
هنر جاج.
ډېر مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ. تیرونی د عدم تشدد د لارې د پښتون رهبر خان غفار خان د مړینی دوه دیرشم کلین پوښ کډاره دوی چې د خان غفار خان دغه د مبارزې په لار کې پښتو ژبې څومره فرهنګي وده کړي یا پښتو ژبنې ټولنې کې هغه فرهنګي کارونه څه ډول روان دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د مجلې اوریدونکو ته سلام. د خدای خدمتګارو یا لا هغه وړاندې چې کوم د باچا خان په مشرۍ باندې تحریک او یا هم ورسته په یو لړ سیاسي پروسه باندې بدل شو، په حقیقت کې دغه خوځښتونو او تحریکونو پښتو ژبې ته ډیر څه ورکړل او په څنګ کې پښتو ژبې هم دغه تحریکونه راپورته کړل. یعنی دغه د سیاسي مبارزه او اجتماعي مبارزه او د فرهنګي مبارزه یو یو ګډولا یا یو امتزاج رامنځته شو او د دې سبب شو چې هم موږ په ټولنیز برخه کې د بدلونونو شاهدان یو، هم په سیاسي برخه کې او هم په فرهنګي برخه کې، او دغه درې واړو برخو په یو بل باندې اغیز درلود، د یو بل تقویه کړي او یو بل تایوه دا ورکړي. دا د خدای خدمتګارو په وخت کې تاسو وګورئ په پښتونخوا کې مجلې شروع شولې، نشرې شروع شوې، کتابونو چاپ کېدلو پروسه ګړندۍ شوله، ډیر زیات د مقاومت شاعری الته پیل شوله، د ملت پالنې شاعری الته یا ادبیات الته رامنځته شول. په پښتو ادبیاتو کې ډیر زیات بدلونونه راغلل، نوي اصناف را داخل شول. دی په شکل د اشکالو د دغه خدای خدمتګارو د خوځښت سره اړیکه درلودله. بیا هم دغه فرهنګي نوښتونه او ابتکارونه وو چې د خدای خدمتګار په مبارزه باندې اغیز وکړ، هغه ته رونق ورکړه، هغه ته وده ورکړه، هغه تر خلکو ورسوله او په خلکو کې د عدم تشدد نظریه خوره کړله. تاسو وګورئ د هغه مبارزې نتیجه و چې تر بل هر هر ځای په دغه جغرافیا کې او بالخصوص په هغه ساحو کې چې پښتو ویل کېږي او یا دغه سي پښتو د پښتنو خوځښتونه ته موجودو د عدم تشدد یا د سولیز ژوند هیله او غږ ډیر زیات بارز دی.
همدلته غواړم پوښتنه وکړم د خدای خدمتګارانو تحریک چې کله په هغه لومړنیو کې راپیل شو رنګ یې سیاسي و کنه تر ډیره پورې فرهنګي او ادبي و؟
په لومړی ځل چې دغه خوځښت پیلېده د ټولنیزو په ډیرو برخو کې په خپله خان غفار خان دی با ته هلته به سهاغ سله مثلا د لارو د جرو کولو مسله یا مثلا د تعلیمي د مکتبونو جوړول د ښځو د حقونو مسله ښځو ته په کارونو کې د ونډې ورکولو مسله د مکتبونو د جوړښت مسله یا په خپله مثلا په داسې ساحو کې مکتبونه ته تګ چې هغه هلته خلک تشویق شي دې ته چې خپل بچي مکتبونو ته خوانځي ته ولګي دا هغه څو چې د دغه تحریک او د دغه خوځښت اساسات جوړ کړ. ولې یو شمیر غوښتنې سیاسي هم پدې کې وي بیا د کله چې د خدای خدمتګارو په نوم شو اجتماعي رنګ نور هم زیات شو او بیا د وخت په تیریدو سره سیاسي رنګ هم خپل کچ هغه کې د پښتنو د یووالي مسله وا په هغه کې د پښتنو د حقوقو مسله وا د خپلواکۍ مسله وا او د دا 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 هغه چې مادین او چې په دغه جغرافیا کې موجودو د هغه باندې د واک مسله وا چې دا بیا غ سیاسي رنګ زیات شو. ولی په دې درې واړو مرحلو کې چې د باچا خان په مشرۍ او بیا د هغه د پیروانو په مشرۍ باندې تر سره کېدله یو شی چې د درې واړو مرحلو سره هم مهاله هم څنګه او ډیر خراغله هغه فرهنګي اړخ دی یا ادبیات دي چې دغه درې واړو هم کم وخت چې اجتماعي و دغه تحریک هم په لومړی مرحله کې بیا هم چې کله دی د خدای خدمتګارو په نوم په رسمي شهرت او پیدا کوي په دې مرحله کې او مې بیروسته چې کله سیاسي رنګ په غالي شو په دې مرحله کې ادبیاتو د دې درې واړو مرحلو او د دې درې واړو پړاوونو مرسته کړې ده او دوی ته وده ورکړې ده. په ادبیاتو به موږ اغیز کړي خو ولې ادبیاتو دا بستر جوړ کړي د دوی د پیغام د رسونې لپاره
د ادبیاتو محتوا ته زموږ د شاعرۍ محتوا ته څومره تغییر ورک
زمنګ د شاعرۍ محتوا ته تر ټولو اساسي کڅه هم دا پخامو مثلا د خوشحال بابا په زمانہ کې د رحمان بابا په زمانہ کې د روحانيانو په زمانہ کې یعنی یو شعور د بیداری وو د ویختیا یو شعور وو الته د انساني حقوقو خبرې هغه په دې شاعرۍ کې کړي وي الته د قومي شعور د راویخولو لپاره هغه کار کړي وو. ولی د خدای خدمتګارو چې د یو تحریک په شکل کې منظمه دغه مبارزه پیل کړله او د افرادو نه په ډله دغه مبارزه بدله شوله د بیا محتوا کې زیات تغییر راوسته او هغه اساس چې زمونږ په کلاسیک دوره کې خودل شوی وو هغه دلته لا وغړېد. دغه دوره وا یا دغه خوځښتونه چې دی د غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل د همدغه مبارزه غیزی وی چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل د اکبر پونم په څیر شاعران پیدا کړل د کلندر مومن په څیر باندې کیسې لیکوال او ادیبان پیدا کړل د همیش خلیل په څیر د کاکا جی سنوبار یعنی په لوی کې ډیر لوی لوی نمونه د دغه خوځښت او تحریک په خواو شا کې را پیدا شول چې هغه په پښتونخوا کې ادب ادبیاتو ته د پام وړ کار وکه او هم په محتوایی برخه کې بدلونونه راغلل حتی د محتوا تر څنګ په فرمونو کې هم بدلونونه راغلل بلکې نوښتونه پکې وشول.
د دغه تحریک تاثیر یو خو په پښتونخوا لدې ور علاوه د ډیورنډ له پولې دی خوا څو دلته په ادبیاتو هنر کې تغییر راوسته
د دغه خوځښت یو ګټه دا وشول چې د دغه پاشل شوی قوم ترمنځ اړیکی جوړ شوی. باچا خان چې هغه به د پښتونخوا را روان شو د افغانستان ګډ ګډ ته بيزان رسو، بغلان ته لاړ، کندوز ته لاړ، شمالي ولایتونو ته لاړ، مشرقي شرقي ولایتونو ته لاړ، هلته په قبایلي کمی قبایلي سیمې چې وي هلته سفرونه وکړل، هغې سره به ملګري و، د پیغامونه انتقال کړل. دغه د د د راشي درشي د لړۍ پیلېدل د دې سبب شول چې د ادب په ادبیاتو کې رامنځته شوي نوښتونه له یو ځای بل ځای انتقال شي. چې په پښتونخوا کې کوم تغییرات په ادبیاتو کې راتلل، کوم پرمختګونه رامنځته کېدل، هغه دلته راتلل. دلته کابل په افغانستان کې چې کوم پرمختګونه او نوښتونه رامنځته کېدل، هغه هلته تلل. همداسې مثلا په رسنیزه برخه کې دغه د دې سبب شول چې په دواړو لورو ته یو تحرک رامنځته شي. په هغه دوره کې چې خدای خدمتګار فعالیت کوي سمه ده، دلته په افغانستان کې هم د مشروطیت دوره ده، د روښنایۍ دوره ده، دلته هم مطبوعات پیلېږي، دلته هم ادبیاتو ته کار کیږي. ولی دغه تګ را تګ دا ګټه وکړله چې لار برې د یو بل کارونو خبر کړل، له نوښتونو خبر کړل او له تجربې سره شریکې شوې. مثلا د لنډې کیسې په برخه کې راحت زهیلی لنډه کیسه ولیکله، هغه دلته راغله. دلته ډیرو لیکوالانو ادبی ټوټې یا هم مثلا د منصور شعر په برخه کې یا د آزاد شعر په برخه کې تجربه وکړي، هلته انتقال شولې. دغه تګ را تګ د تجربو د انتقال لپاره ډیر موثر ثابت شو او دی حتما په ژبه باندې اغیز وکړ.
روسي پښتن په توګه د خدای خدمتګارانو ونډه په تعلیمي نصاب کې څنګه څه وه؟
تعلیمی نصاب خو غوی یو غوښتنه همدا و چې باید نصاب بالخصوص په پښتونخوا کې د دوی په خپل ژبه باندې شي. تر ډیره مبارزه دې ته وکړل. خپل باچا خان د دې لپاره په مکتبونو خوانځي جوړ کړل په بیلابیلو دغه کې. اوس هم د باچا خان مرکز لولوري هغه خوانځي رهبری کیږي او لا هم روان دي. ولې تر اوسه پورې دوی په بشپړه توګه په دې نه دي توانېدلي چې دغه نصاب د دوی په ژبه شي؟ خو د نورو سیمو نصاب دی، هغه راغلی دی په نورو ژبو. په ابتدایي صنفونو کې که څه هم هلته ژبه پښتو شته، ولی هغه څه نه ده چې باید د یوې خپلې ژبې زده کړیالان یا شاګردان هغې باندې درس وایي. د ونډې په برخه کې یعنی دوی ډیر کار کولی شو، ځکه دوی سره ډیر عالمان خلکو، دوی سره ډیر په اجتماعي مسایلو پوه خلکو، د پښتنو په هغه روان او افکارو باندې او په ذهنیت باندې بلد خلکو. په کې که چیرې دوی ته واقعا دغه زمینه مسایده شوې وای چې دوی د خپلو خلکو دپاره خپل نصاب جوړ کړي، زه باور لرم یو له بهترینو سابونو نه به د تعلیم او زده کړو په برخه کې.
ډیره مننه کوم. شاعر او ژباړونکی حلیم همت وایي چې د پښتو ژبې او ادب سره د بیساري مینې له امله یې شاعري شروع کړې. هغه زیاتوي چې د ګڼو مشرانو، شاعرانو او لیکوالانو سره ناستې پاستې هم اغیزمن کړی و، نو ځکه اوس خپل شعر هم لیکي او هم یې له عربي او انګلیسي ژبو څخه پښتو ژبې ته راژباړي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن او کارونو خبرې کوو.
فنکار
همت صاحب، ډیره مننه کورو دان چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ او سټوډیو ته راغلی.
ستاسو هم مننه چې بلنه مو راکړله.
مننه همت صاحب. زموږ مشران ملګري یا زموږ هغه خلک چې هغوی د تاسو سره بلد دي، تر ډیره پورې به تاسو پیژني، مګر ځینې ځوانان، ځینې هغه کسان چې هغوی د اوس موږ راډیو مجله اوري، ښایي ستاسو په اړه ډیر معلومات ونه لري. که څه هم پیژني به مو، خو درست به مو نه پیژني. همت صاحب
مهرباني. زما خپل نوم عبدالحلیم دی، ځان ته مې د همت تخلص ښی دی. په دې نومونو کې کله کله لږه مبالغه وي، شاید د دې تخلص په کچه باندې غومره همت هم را پکې نه وي، خو بس دا تفاول بالخیر ورته وایي عربۍ کې، معنا دا چې ته به د خیر تفاول کې.
بالکل.
نو همت مې تخلص دی. زه د په دیارلس و پنځوستم کال کې په د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ په خوړ کلی کې زیږیدلې. له هغه وروسته بیا په وطن کې چې جګړه شوه نو پاکستان ته لاړو. ډیر وخت مې پاکستان کې تیر کړی دی. تقریبا د بیرته چې د مجددي حکومت راغی مجددي بیرته راغلو افغانستان ته، خو زه په پېښور کې اوسېدم د زده کړو په خاطر باندې انتر دغه نوي حکومت پورې. زده کړې مې دینی زده کړې مې کړې دي، هم یو ساسري زده کړې مې کړې دي. د شریعت الپونځي فارغ شوم او په فقه او قانون کې مې ماسټري اخیستې ده. د دې ترڅنګ مې عربي د عربي ادب کتابونه ډېر زیات لوستي دي. د انګلیسي ادب سره علاقه لرم، شوق لرم، مینه لرم، لولم. همدغه شان دي اردو او اردو ادب کې مې یو څه ناڅه معلومات لرم او دغه کتابونه مې لوستي، تنقید کتابونه او دغه شان ته تخلیقي کتابونه، د شاعرانو کتابونه یې دمه اکثره لوستي دي. هغه څه چې مالې خوند را کړی دی ما لوستي دي. دا چې ما کله شعر شروع کړ، نو زه چې کله په پېښور کې پونتون کې وم نو ستوري کرښې به مې کښلې. خو کله چې په 1999 میلادي کې پېښور کې د افغان ادبي بهیر سره آشنا شوم، هلته راغلم، هلته مې د استادانو سره ولیدل، نو په مسلسل او پرله پسې توګه باندې زه بهیر ته تللم. د 1999 نه تر 2001 کال تر اخره پورې هلته د بهیر سره وم. په بهیر کې مې خپل شعرونه لوستل، په تنقید کې مې برخه اخیستله. هغه وخت کې چې په بهیر یو دا په دا پروګرام هم درلود چې کم نوي کتابونه به راغلل، د کم نوي لیکوال په هغې باندې د هغې مخکتنه به کوله او په هغې باندې به هم تنقید کېده، هم به پرانیستنه کېدله، په هغو کې مې برخه اخیستله. نو دغه وخت کې دغه وخت چې ورو ورو زه د شعر سره نورم بلد شوم او دغه بلدتیا ورو ورو تر دې حده راورسېده چې اوس یو څه لیکلی شم، نظم کې، غزل کې او په نورو مختلفو برخو کې، او یو څه لیکنې هم کولای شم.
ما چې همدلته یو پوښتنه زه کوم، خوشحال بابا وایي چې د قلم پیرزوینه چې دا وي پرچانه کېږي، هر څوک د دې وړتیا او دا پیرزوینه په خدای پاک نه کوي چې هغه دې قلم راواخلي او هنر دې وزېږي، بیا دې شاعري وکړي. انګیزه څه وه؟ ولې دې شعر ولیکه؟ خامخا دې وي انګیزې له مخې، ځکه ستاسو مسلک یوې خوا فقه او قانون، کاملا تخنیکي، مذهبي او علمي بحث، له بلې خوا هنر، او هغه د پښتو ادبیاتو شاعري، ولې لوی لوی توپیر په منځ کې شته؟ ولې څه انګیزه وه؟
دوه خبرې دي. یو خبره خدا ده چې په هغه وخت کې، کوم وخت کې، په دیارلس پنځنوي شپږنوي کلونه او د دې نه مخکې کلونه، په وطن باندې خپل یو خاص شرایط حاکم و. همالته د هجرت په دیار کې هم دلته له دې نه زورېدو، د دې حالت نه، او دغه زورېدلو موضوعاتو چې دغه یو د تعبیر ژبه ورته پیدا شو، د شعر په ژبه کې د تعبیرونو شعر په ژبه کې وکړل. دغه خبره چې دا سمه ده چې له فقه قانون سره او زله دیني علومو سره ډېر منسلک یم، خوالته ما ورسره عربي ادب هم لوستی دی. عربي ادب په خپل د پښتو ادب د پاره ډېر اساسات ښی دي. په دیني علومو، د دیني علوم یوازې د فقه او قانون او تفسیر او حدیث نه عبارت نه دی، د سره نور علوم دي چې هغه ادب دی د عربی، چې په هغه کې هم نقد شته او هم پکې تخلیق شته دی. په دغه کې مثلا په عربي ادب کې دغه نه شروع د جاهلی ادب، پرزن د اسلامي دورو ادبیات او یدخشن معاصر معاصر لیکوالانو او د شعرونو، نو دا لوستل دا ما لوستې دي. هم تدریسی درسی لوستې دي او هم مطالعه کړې دي. نو شاید دغه تاثیر هم وي، دغه د عربي ادب درستورو تاثیر هم وي. خو په زیاته په زیات پیمانه باندې د وطن هغه شرایطو چې سړی اړکو چې یو څه شی ولیکي، یو څه شی ووایي، یو د تعبیر ژبه ځان ته پیدا
کړي. شعر ژبه دی وازی پښتو ده کنه په عربي او نورو ژبو کې لیکي؟
د ډېر خو په پښتو کې لیکم، تر اوسه پورې مې پښتو کې لیکلی دي. کله کله د سی یو مزاحیه غوند کله کله مزاحیه شان په عربی کې لیکل دي.
ها د سیم کله شوی دي چې عربی او نور ژبه دي ژباړی کړی دي پښتو ته شاعری دا یا نور لیکل دي.
ا د عربی نما ډیر ژباړه کړی ده. د عربی نه ځکه عربی ډیر غنی ادب لري. غنی ادب لري او په دغه غنی ادب کې ډیر څه شته دي. نوی خیالات پکشته ده، نوی موضوعات پکشته ده، نوی مضامین لري. هغه څه پکشته ده چې د یو د ادب د یو مینوال تند خړوب کړی شي. نو په عربي ادب کې ما د جاهلی ادب یو مشهور کتاب ده چې هغه د نوبل اسلام د دورې نه مخکې ځینې شاعران و شاعران هغه کتاب را جمع شوی ده په نام د پنوامه د اصبع المعلقات. اصحاب المعلقات دا معنی چې زوړندې قصیدې. نو دا د څه و چې د نبیل اسلام د راتګ نمخ کې د اوکاس په بازار کې به یو څه شاعرانو خیمه لګول چې دوی به نقادان وو. درې قبیلی او شاعر به راته هغه ته به خپل شعر وایه او چې کله به ښه شعر ووایه نو انعام به هم ورکوو. د انعام سره به قصیده د بیت الله یا د کعبې په دیوال را زړېدله. نو دغه و معلقې وې، دوه و قصیدې وې چې دا په کعبه باندې را زړېدلې وې. ما دغه قصیدې را ژباړلې دي. اول کار مې دا و په عربۍ کې چې دا مې را وژباړلې، په شعر مې را وژباړلې. دوم دغې نه وروسته په معاصرو کسانو کې هم چې کوم شاعران مې خوښ شوي دي دغو شعر مې خوښ شوی دی، هغه مې را ژباړلې دي. مثلا لکه نازک الملائکه یوه سوریي شاعره ده، سواد صباح د کویت یوه شاعره ده، مثلا جبران خلیل چې اصلا د لبنان دی او به شعرا المهجر کې راځي، الیا ابو مازی دا یو د شعرا المهجر یو شاعر دی چې اصلا عرب دی او په امریکا کې اوسېده، نصیب اریزا دم په اروپا کې اوسېده. دښن ډیر شاعران دي چې یا نزار قباني چې شاعر النساء هم ورته وایي، یا د مینې شاعر لهوب د مینې شاعر هم ورته وایي. دغه شعرونه کوم چې زیل ولما کوم چې خوند راکې هغه به ژباړم، ډیر زیات نه ژباړلې دي.
خاص مونږ اوریدونکو به موس په تمه هغه بوي چې یاره د همت سره نه څه واورو. نو که له تاسو سره شعر وینو خامخا به اوریدونکو اوس تند به وي ساده شاعري دا اوریدو.
زه به خپل شعرونه هم درته وایم او بیا به کله کله د ژباړو یو نمونه هم درته وایم. یو غزل دی چې په خندا کې جړېدو ته مې زړه کیږي. په خندا کې جړېدو ته مې زړه کیږي، تندغره یم اوبو ته مې زړه کیږي. ستا د عرش د موسیقۍ مې اورېدلې، سمندر غوندې څپو ته مې زړه کیږي. تروری درا نگدی نه دی ګورم، تروری درا نگدی نه دی ګورم، اخ د تور تور رنجو ته مې زړه کیږي. سوزون کې پرده پرانی ز دربانه، سوزون کې پرده پرانی ز دربانه، د کامل حسن لیدو ته مې زړه کیږي. د توبا د ونی سیوره مې پزړه ده، مناجات د پرښتو ته مې زړه کیږي. په پردو کې د سکون مې درین غاړه، رب رب موسیدو ته مې زړه کیږي. د اروا په میو مسته باد غواړم، د اروا په میو مسته باد غواړم، په زمزم وللو نشو ته مې زړه کیږي. د شبنم غوندې له ګل کډه په سر یم، د شبنم غوندې له ګل کډه په سر یم، سبایشو پلوشو ته مې زړه کیږي. نو یو زیم یو مزړه دی بل شما،
نو یو زیم
یو مزړه دی بل شما، اے همت سوزیدو ته مزړه کیږي. مننه
خوندور همت صاحب. همت صاحب کتاب دی چاپ کړه کنه؟
زما تر اوسه پوری ډیر چشته دی چې په کمپیوټر کې مې دی، یا خورې ورې شایان دی چې پراته دی، ځینې ژباړې دي، ځینې تخلیقي ادب دی، شعرونه دي، غزلونه دي. خو دوه کتابه مې تر اوسه پورې چاپ شوي دي چې یو د بینوایان ترجمه ده،
بالکل،
چې د بیوستان په نوم مې ترجمه کړی دی، د ویکتور هوګو ناول، مشهور ناول دی. او خپل شعرونه مې چې یو څه نظمونه دي، او هغه وخت کې زما ابتدایي غزلونه دي چې په تقریبا په د سرلس خو شا کې مې چاپ کړی دی، چې د کتاب نوم او تاله خوب درځي. نو دا ډیر پخوا چاپ شوی دی، اوس نه پوهیږم چې بازار کې به وي کنه به وي. ما سره سر په مغه صاف نسخه شته ده، خپل کتاب هم سره نشته.
او نثر هم لیکي که نه؟ یوازې
نثر هم لیکم، خو نثر زما ډیر زیات کمی چې مې تنقیدی او تشریحي مقالې لیکلي دي. مثلا د یو چاپ کتاب باندې مې لیکلي دي، د چاپ یو شعر مې سریزه لیکلې ده، یا د چا د شاعرۍ په اړه مې څه لیکلي دي. همدغه شان ته یو څو لنډې کیسې مې لیکلي دي، او علاوه د دې نه د مجلو سره مې همکاري کړې ده چې هغه ځینې سیاسي مقالې او ځینې نورې ادبي مقالې دا مې لیکلي دي.
تاسې له آزادي رادیو نه رادیوي مجله اوري. اوس د زرپاڼې واره رسیدلې، او د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د ژوندانه یو بل پاڼه راړو، او د دغه پاڼې کیسه وګمه جبار خیل کوي.
زرپاڼه نیازبینه هسې په نامه نیازبینه وه. نه یې په دوی دنیا ناز و او نه بل څه، نه له چا سره د دې خندا وه او نه د زړه خواله، بس دا وه او ټوله ورځ واګانې، کله به یې غوجل پاکوله او کله به یې واښه راوړل. دا نو د خدای ویش دی چې چاته څه ورکوي او چاته څه. څوک داسې پیدا کړي چې ژوندي یوه شېبه هم له خندانه نه وي خالي، خو داسې خلک یې هم په دې ناترسه نړۍ پیدا کړي چې په ټول عمر یې هم خندا ونه لیده. خندا خو لا څه چې یو کپ مړۍ هم په آرام ورته نه رسي. د دې سپیرو له جملې یوه هم نیازبینه وه. بلا کلونه یې شوي وو چې نیازبینې له خوشحالیو سره جنګ کړی و. د خوښیو له خاره ډېره لرې وتلې وه. د نیازبینې د زړګي ښارګوټی خو د عمر په درې کلنۍ کې وران شوی و چې کله یې پلار او مور له دې نړۍ خدای پاماني اخیستې وه. څوارلس پنځلس کاله خو به یې کېږي چې د خپل تره په کور کې اوسي. هغه د چا خبره د پیغلتوب د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټۍ خلاصې کړې. څویمه ورځ ده چې له ډوډۍ یې یوه مړۍ هم نه ده کړې، بس داوه او کار. که به له کاره وزګاره شوه، بیا به د تره د ښځې صبری نه په کراره نه شوه کېناستی. کله به یې د هغې سپکو سپورو ته غوږ نیولی و، او کله کله خو به یې د څو سپلکو سره سره په بدو ردو بدرګه کوله. په کور کې خاموشي خوره وه، یوازې کله کله به د چا د پوزې سونا واورېدلی شوه چې هغه به هم تر ډېره وخته ورکه وه. کله خو به ورسره څو بې وارو سلګیو هم ملتیا وکړه. خاموشي یودم د کور نه د دروازې په ټکټه کډه وکړه. د غم څپې نورې هم زورورې شوې. نیازبینې ژرژر خپل مخ په تور خیرن ټیکري پاک کړ، لمنه یې وڅنډله او په منډه منډه د دروازې په طرف لاړه. څوک یې؟ کنجرې مرداری څومره وخت کېږي چې دروازه ټکو؟ بیا دې لکه چې ټوله ورځ په خوب تېره کړې، زما خو له تانه سترګې نه وي پناه شوې. بیا لکه د میښې پرتۍ، د خوب او خوراک نه دی بل کار نشته. په ولاکه اوده شوې ومه بی، همدا چې مې کار خلاص کړو لام لامې نه ونې غکړې چې دروازه ټک ټک شوه او درغلم. ای سپیری، زه تانه پېژنم، وړه راسره غټه شوې. که خدای دې درته د ځمکې خوله خلاصه کړي، ټول عمر دې په ټاګۍ کې تېر شو، بس چې نورې خبرې ونه کړې بینې بیا به مې له لاسه اسې خوږه شي. نیازبینې په ژړغوني غږ وویل، زما دې خدای ته صبر وي. څه ته لا څه په مکاری وایې؟ زما دې خدای ته صبر وي. له دې سره یوه دردناکه کړکه د نیازبینو له خولې ووته. نو نو په ځان پوه نه شوه، خو چې کله را په خود شوه تېر مازیګر و. اوس هم په همغه زاړه دالان کې په لوحو پرته وه. له کېناستو سره یې د سر درد احساس وکړ. یوه سترګه یې هم پړسېدلې وه، بیخي خلاصولی یې نه شوه. په مخ یې لاس راکش کړ، د لاس ورغوی یې تک سور رنګ خپل کړ. اوس پوه شوه چې سر یې مات شوی دی. نور یې د ژړا توان هم له لاسه ورکړی و. اوښکو هم ځواب یې کړه، ځکه چې د اوښکو چینې یې نورې وچې شوې وې. نیازبینه لکه د بوت په شان ایکه تیکه ناسته وه. زیړ پړسېدلی مخ، خیرونو جامو او ببر سر یې د دې ګواهي ورکوله چې نیازبینه نور د خپل ژوند پورې تنګه ده. څو ځله یې پاس اسمان ته نظر واچوه، لکه د اسمان له مالکه چې د څه غوښتنه کوي. څو ځله یې سترګې ورپولې، خو اوښکو یې بیخي ځواب ورنه کړ. ملغلرې خپل غوښن لاس له نیازبینې څخه راتاو کړ، او ځان ته یې لکه د ماشوم راجوخته کړه. کیدای شي چې نن پرې د ملغلرې زړه سوځېدلی وي، ځکه مخکې خو به هغه هم د خپلې مور په څېر ګړنبېدله. ملغلرې په کراره وویل، سر دې درد کوي؟ یازمینې ځواب ورنه کړ، بس یوازې په رډو رډو ورته براګه شوه. وینو یې د دواړو شونډو ترمنځ پتری نیولی و. ګولۍ درته راوړم، نن ملغلره د پخوا په شان نه وه. هغې نن هغه درد حس کړ کوم چې یوازې یوه بېوسه پیغله پرې پوهیږي، نه بل څوک. نیازبینې یودم د خپلو شونډو ترمنځ د وینو پتری مات کړ او ویې ویل، هو. له دې خبرې سره ملغلرې ځان ته راجوخته کړه او دواړو ښه په چغو وشړل. سهار شو، دهقانان لا په پټو کې وو. ښځو لا شیروارونه نه وو کړي چې اکرم په ډېرې غوسې کور ته راننووت. ابۍ وه ابۍ، څه شوې؟ هله راشه، څه شوې؟ هله راشه چې اوس د دې یو نوي شي نه خبره کړم. صبرۍ چې د ډوډۍ وچ کپونه یې په لاسو کې وو او چرګانو ته یې وړول، ورغږ کړ، له څه نه مې خبروې؟ اکرم ورنږدې شو او دواړو به دوه درې خبرې نه وې کړې چې کوټې ته ننوتل او څه پټې خبرې یې سره وکړې. صبرۍ چې له کوټې نه راووته، سما لکه د کپچه مار په څېره پرشېدله، خو څه خبره یې نه کوله. ټوله ورځ تېره شوه، خو صبرۍ نن کوم بدرته ونه ویل. شپه شوه، نیازبینې غواګانې راولوشلې. لا به یې ورته درویشتمنه وکړې چې د ماسخوتن اذان هم پرې وشو. د شپې اته اته نیمو بجو پورې خپل ټول کارونه خلاص کړل. ډوډۍ یې هم ونه خوړه، ځکه چې مازیګر یې د پیازو سره خوړلې وه. کټ ته لاړه او پرېوته. د نیازبینو لپاره دا شپه ډېره نادره وه، ځکه چې نن ورته صبرۍ نه وه په غوسه شوې. شپه پخه شوه، ټول کائنات په خواږه خوب ویده وو. ښه ساعت بلا نه و تېر شوی چې د زوړ دالانه د ډزو آوازونه پورته شول او بیا وروسته خاموشي شوه. سهار شو، لمر بلا نه و راختلی چې د اکرم په کور کې غوغا وه. اکرم په ډېر زور سره خبرې کولې، اوس یې موږ شرمولو. په دې ناولې باندې زه سر له اوله پوه وم چې دا به داسې کار کوي. کنه یې باوروئ؟ دا دی، دا خط وګورئ. زه خو بې سواده یم، راشئ تاسې یې پخپله وګورئ چې پرون ورته یار غورځولی وو. ګرانې ملغلرې سلام، زه ډېر زیات خوشحاله یم چې تا زما غوښتنه ومنله. انشاءالله زه به هم ستا هغه غوښتنه ډېر ژر پوره کړم. هو رښتیا چې هغه زما خبره درنه له یاده ونه وځي، مینه درسره لرم ستا زړګی.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ننګرهار ولایت خوږیانو میملي لرغونی باغ ته ځو. هلته ګڼ شاعران د نرګس ګل وږمې ستایي او په همدې پار سره راټول شوي دي. موږ د دغې ټولې مشاعرې په نمایندګۍ یوازې د دریو شاعرانو، باز محمد عابد، ضیاءالدین همتمل او انورالحق یرغل، شعرونه راخلو او د نننۍ ورېښمین خیال په بڼه یې دراورو. ورېښمین
خیال ٹولی بت کدی بھی حرم راہ نہ گئے، ٹولی بت کدی بھی حرم راہ نہ گئے، سنم راہ نہ دے او چاہتا چی ملارو کی گلان شندل، چاہتا چی ملارو کی گلان شندل، ہغا خو زمنگا پچم راہ نہ گئے او تل د سپینو لیچو په خنجر راځي، تل د سپینو لیچو په خنجر راځي، خکله د مسکا په کرم رانغه او زم چې د نرګسو موسم غلا کما، زم چې د نرګسو موسم غلا کما، مونږ باندې یو کال چرته سمرانغه، زم چې د نرګسو موسم غلا کما، مونږ باندې یو کال چرته سمرانغه او تی چخ کالو تا غوگ نیولے وی، تی چخ کالو تا غوگ نیولے وی، بازا غزر کا قدم
زرز سترگ لکہوری رات ناسی کہ کشان پشان تے دنگ غڑے گرزی سپیدے دا شفق شند لرخ سارا ننگو کی خلقی بیرغ رپی گی دا بسوک بیچ پزڑ میرا وری گی پا مسکا مسکا روان در آدرومی د ٹکری پس کا دزان پس راکا گی د غزل پسیر پراز پا مسکا مسکا روان در آدرومی د ٹکری پس کا دزان پس راکا گی د غزل پسیر براز د زڑر آس پڑی پا پاڑ جن شنڈ رو رو چگگی گی دا بسوکوی چی پزڑ میرا وری گی دا حمید در رومانی غزل پسیر دا شہداد تخیل آخری حد دے دا خوشال غند بیڈار پجار وائی یا ننگی پا غندی تپا تکی گی دا بسوک بھی چھ پزڑ میرا وری گی
دغه کچکاری ملګرو تیر ماخام کړی دی رقیب د نسړی بچی پیار سلام کړی دی تا ته دښمن کور ته درغلی تا تندی تری وکړی تا ته دښمن کور ته درغلی تا تندی تری وکړی دا بې پښتو عمل دی دغه کار د خام کړی دی دا خلک زکه زما سترګو ته لیدی نشي چې دا خلک زکه زما سترګو ته لیدی نشي چې دوی زه راتلی یم او ما یې احترام کړی دی دښمنه ستا د زنکدن شي دومره اوږد لکه زموږ وطن کې چې ستا جنګ څومره دوام کړی دی د بل په خوله یې د خپل ورور زړه کې چاړه منډلی د بل په خوله یې د خپل ورور زړه کې چاړه منډلی او دغه کار تل د غیرت په نوم د اقام کړی دی.